اوردونکو د مشالې د په روانه خبرونه کې د خپل قربای سره الله مومن سلامونه مني. وخت ورځې یو بجه شوی نن د اتوار ورځ د 2016 کال د فروری د میاشتې 9 نیټه ده. په دې غړي کې باورې د پاکستان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې، د ډرون برید د سولې په خبرو څه اثرات دي، او همداراز د پاکستان د ساتنې اډیننس پړه هم رپورټ لرو، او د غزنی د 14 پړه به هم واوري، او د غرنګي په کراچۍ کې د یوې ادبي میلې پړه به هم رپورټ دراوو. خو لومړی انیس اجمل تورتو چې تاسو ته ساتل تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د طالبانو لخوا د مذاکرات لپاره د جوړ کړل شوی کمیټې غړي پرون شمالي وزیرستان ته تللي. په بلوچستان کې د پولیو ضد ساسکي ورکوونکو کارکوونکو د تنخواګانو د نه ملایدو له امله د پولیو کمپاین نه د بایکاټ اعلان کړی دی، او د ترکی په استنبول ښار کې پولیسو د مظاهرچیانو د خبرولو لپاره له اوبو او اوښکي بیونکي ګیس څخه کار اخیستی دی. اوسته خبرونو تفصیل، د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره د جوړ کړل شوی کمیټې غړي له طالبانو سره د خبرو لپاره پرون شمالي وزیرستان ته تللی دي. د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي بیګام مشال لیډیو ته ویلي چې پروفیسر ابراهیم او مولانا یوسف شاه 13 ورځې بنو ته رسیدو وروسته د هلیکاپټر لارې د میرانشاه کلا ته رسول شوی دي. چارواکي زیاتوي چې د طالبانو د کمیټې غړي به د دواړو کمیټو ترمنځ د غونډې پر مهال د حکومتي کمیټې لخوا شوې خبرې د طالبانو په وړاندې کېږدي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تېر ورځ په لاهور کې رسنو ته ویلي دي چې د حکومت او د طالبانو کمیټې په سمه توګه کار کوي. د افغانستان د غزنی چارواکي وای بیګا وسلوالو د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې په ماشومانو بم غورځولي چې پکې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. چارواکي دا کوي چې وسلوالو ورته ځکه ماین ایښودی و چې د ماشومانو پلار په سیمه ایزو پولیسو کې دنده لرله. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیسوال بیګا مشال لیډیو ته ویل چې په زخمی شوو ماشومانو کې د یو تن روغتیايي حالت نازک دی. بلخوا بیا پرون د غزنی ولایتي مقام تاثیر مهم چاودنه شوې ده چې د چارواکو په وینا په پیښه کې یو پولیس زخمي شوی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په دغه پیښه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او درې نور جوبل دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان په وانه کې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې په دغه سیمه کې بیګا چاودنه شوې چې پکې د اسپتال ودانې ته زیان رسیدلې. په ننګرهار کې یو وسلوال وژل شوی او 15 نور نیول شوی دي. د ننګرهار د امنیه کمانډاري مطبوعاتي ویان حضرت حسین مشرقیوال مشال لیډیو ته نن ویل تیره شپه افغان ګډو ځواکونو د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ په پین سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړي چې یو تن یې پکې وچلې او دوه تنه نور یې ژوندي نیولي دي، چې په نیول شوو کې یو تن کومندان ډاکټر نور آغا هم شامل دی. همدارنګه مشرقیوال زیاتوي چې تېره شپه افغان ګډو ځواکونو د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ په یوې سیمه کې هم عملیات ترسره کړي چې درې تنه وسلوال طالبان یې له ځان سره بوتللي دي. په افغانستان کې ایساف ځواکونو وسلوال طالبان د ټولو ولسی زیانونو 90% ذمهواره ګڼلې دي. دغه ځواکونو د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یا یوناما د روستي رپورټ د خپرېدو هرکلی کړی. د یوناما په رپورټ کې چې پرون خپور شو ویل شوي په تیر کال کې د 2012 کال پرتله د عامو خلکو مرګ ژوبله 14% زیاته شوې. بلخوا وسلوالو طالبانو د یوناما روستي رپورټ غندلې او یو طرفه یې بللې ده. د خیبر پختونخوا حکومت نن په پیښور کې د صحت انصاف په نوم د ساسکو ورکولو کمپاین کوي. د تحریک انصاف ګوند غړي یونس زهیر نن مشال لیډیو ته ویل چې د دې کمپاین تر مخه به خواوشا 15 لکه ماشومانو ته د مختلفو ناروغو پر ضد ساسکي ورکول کیږي، او د روغتیا 15 زره کارکوونکي به په دې کمپاین کې برخه اخلي. بلخوا په بلوچستان کې د پولیو ضد ساسکي ورکوونکو کارکوونکو د تنخواګانو د نه ملاوېدو له امله د پولیو کمپاین نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د پولیو ضد ساسکي ورکوونکي شکیل احمد نن مشال لیډیو ته ویل چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، چې له کبله دوی اوس په دې مجبوره شول چې د 10 فروری په پولیو کمپاین کې برخه وانخلي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ترکی په استنبول ښار کې پولیسو د مظاهرچیانو د خبرولو لپاره له اوبو او اوخکی بیونکي ګیس څخه کار اخیستی دی. سلګونه کسانو د انټرنیټ د کنټرول پر نوي قانون احتجاج کړو چې په دې وروستیو کې پارلیمان منظور کړی و. پرون د استنبول په مرکزي تقسیم چوک کې ځینې مظاهرچیانو په پولیسو د کاڼو او پټاخو ګزارونه وکړل او ځینو نورو کسانو دغه قانون پر ضد نارې ولګولې چې له مخې چارواکي ښایي ځینې انټرنیټي پاڼې چې فکر کېږي شخصي خلاف ورزي کوي نو بلاک یا بندي به کړي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې پر دغه وړاندې شوی قانون نیوکه کړې دي. د سعودي عرب د مدینه ښار په یو هوټل کې د اور لګیدو له وجې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. په پرونی پیښه کې یو سل ډیرش تنه زخمي شوي هم دي. چارواکي وایي په دې هوټل کې شاوخوا 78 کسان دیره وو او د اور د لګیدو د وجو پاړه سیړنې پیل کړې دي. د بوسنیا هرزګوینا په ګڼو ښارونو کې پرون پر امن مظاهرې شوې. تر دې ورځ مخکې له تاوتریخوالي په ډکو مظاهرو کې په لسګونه کسان زخمیال شول او حکومتي ودانو ته اور هم ولګول شو. پرون په سلګونه کسانو په سرایفو او ګڼو نورو شمالي ښارګوټو کې له کومې پیښې بغیر مظاهرې وکړې. او وروستی خبر دا چې د بشري مرستو یو قافله چې د شام محاصره شوې ښار هومس ته روانه وه هغه مهال ودرېده چې له حملې سره مخامخ شوه. په پیښه کې لږ تر لږه یو کس ټپي شوی او ځینې نور زیان هم رسېدلی دی. د شام د سرې میاشتې اداره یا ریډ کریسنت وایي دغه قافله پرون په هومس کې راګیر شوو خلکو ته مرستو ورکولو لپاره روانه وه چې ورباندې حمله وشوه او د ټرک یو ډرایور پکې ټپي شو. دغه بمباری د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه لنډمهاله اوربند مات کړل چې تېره میاشت په جنوا کې موافقه شوې وه. دا لا څرګنده نه ده چې د مرستو په قافلې دغه ډزې چا کړې دي. د خبرینو پای
اوزونکو خبرونه مولا مشال دی وردل چې انیس اجمل باندې کول په دې غړي کې باورې. د پاکستان حکومت سره د سولې خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو د کمیټې څو تنه د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د خبرو لپاره شمالي وزیرستان ته رسیدلی دي.
کم چوکاټ کې دننه بدا خبره اترې کیږي هغه لا نه دی متعین شي هغه لا تې شوی نه دی ماته ښکاري چې وستروزه پیچې دی.
په کراچۍ کې یو تن وایي
طالب دلته کې هم کاروائی کړی دي. لاغي نشانه پښتانه کاروباری کمیونټي او پښتانه طبقه دي او کزلته کې سیکټریان کې کګوري نه پاخي کې هم دلته ګوري چې هغه زمون خلک نشانه رغيږي.
په اونې ځ خبرونه پښتون په یوشتمه کې نن د پښتنو په اقتصاد غږیږو.
پښتو کې مطلب دی وايي پکان شوي په جن شوي مدنیات دی برین چې دی هغه ټوریزم دی او تلورم چې دی هغه
هلمند چې یورانیم شته په هلمند کې ډېر نادره فلزات موجود دي.
او د باختر ستوري اونیزه ادبی خبرونه هم لرو.
شاعران او لیکوالان هغه وختو کې په خپل اهدافو ته کامیابېدای شي چې دوی مستقل آزاد او حر دوی باید خپل قلم په هغه څه باندې استعمال کړي چې هغه د جامعې په خیر او بهبود باندې تمامي.
لمشالې د سره اوسې اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان حکومت سره د سولې خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا د جوړې شوې کمیټې څو تنه غړي پرون د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د خبرو لپاره شمالي وزیرستان قبایلي سیمې ته رسیدلې دي. د یاد ایجنسۍ انتظامي چارواکي وایي پولیټیکل انتظامي د کمیټې غړو ته چې په حکومتي هلیکاپټرو کې ورول شوي وو خراغلاست ویل او هم د دوی په خبره وروسته له طالبانو سره د خبرو لپاره د کمیټې غړي یو نه معلوم ځای ته ولاړل. د سیمینار د مشالډو خبريال نور تفصیل درکوي.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا حکومت سره د امن مذاکراتو په لړ کې جوړه شوې مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم او ورسره مولانا یوسف شاه او مولانا عبدالحسیب چې د مولانا سمیع الحق نمائندگی کوي طالبانو سره لید کاتل لپاره 13 ورځ شمالي وزیرستان ته رسیدلې دي. شمالی وزیرستان انتظامی چارواکو وې دغه نمائندگان تیر مازیګر شمالی وزیرستان هډ کوارټر میران شاه کلا تارا ورسېدل چې پولیټیکل انتظامی یې استقبال وکړو او پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان ورته بریفینګ ورکو. دوی وې دغه نمائندگان ګان ورستا بهر لاړل چې په نامعلوم ځای کې د تحریک طالبان پاکستان سره وویني. په میرانشاه کې موجود چارواکي وایي دوه ورځې وړاندې چې د دولتي او طالبانو لخوا ټاکل شوې کمیټۍ کمه غونډه شوې وه او دولتي کمیټۍ کم نکات ورکړي، هغه به دوی طالبانو ته مخکې کېدي. چارواکي وایي دغه کمیټۍ غړو سره ملاوېدو وړاندې تحریک طالبان پاکستان هم خپل غونډه رابللې وه، خو دا معلومه نه ده چې طالبانو او د هغوی کمیټۍ غړیو ترمنځ په کمو خبرو او شرایطو سه اتفاق شوی. د امن مذاکراتو دغه پروسې په اړه مو چې کله د څېړونکي پروفیسر خادم حسین نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویې
یو خو جامع پالیسی والا خبره ډېره زیاته ضروري ده، خو دې سره سره که فرض که خبره تر والا کیسه وي نو هغې ته یو چوکاټ پکار دی، فریم ورک پکار دی. اوس تاسو وکته چې تیر شوي یو هفته نه لا په چوکاټ یا په کم چوکاټ کې دننه به دا خبره اترې کېږي، هغه لا نه دی مطمئن شي، هغه لا تیر شوی نه دی. نو تر څو چې دا چوکاټ مخې ته راځي او بیا فریم ورک کې دننه خبرې کېدی شي، نو د هغې کې به ډېر وخت لګي. او څنګه چې د حکومتي پارټۍ رابطه کار خبره کړې وه چې دا ورځو کې یا زر به دا خبرې په مخ کې بوجو، ما ته ښکاري چې بس تر اوسه پیچیدګي زیاتېږي.
تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان شاهد الله شاهد د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي وو چې طالبانو ته که د شریعت نه علاوه بل قانون منظور وو نو جنگ به یې نه کاوه. دا طالبانو لخوا جوړه شوې کمیټۍ غړیو دا اولنۍ غونډه ده چې د امن مذاکراتو لپاره په شمالي وزیرستان کې طالبانو سره لیده کاته کوي. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خبریالانو سره په خبرو کې ویلي ول چې حکومتي او طالبان کمیټۍ یو بل سره ملاقاتونه جاری دي او ښه کار کوي، چې دوی ترې پوره مطمئن دي.
اوردونکو په دې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د شروع کېدلو سره سم دغه پوښتنې راپورته شوې دي چې آیا د ډرون بریدونو به په دغو مذاکراتو څه اثر وي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د پاکستان په غوښتنه د سولې خبرو اترو ته لار هوارولو په مقصد ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې به ډرون بریدونه محدودوي، خو البته د مهمو اهدافو په نښه کولو خبره یې کړی ده. دا چې د ډرون بدون با پر امن مذاکراتو څه اثر وي، تفصیل له ملیحا امیرزاده ورو.
د پاکستان د حکومت او د طالبانو لخوا د نومول شو کمیټو د غړو ترمنځ د روانې میاشتې په 15 نیټه رسمن خبرې اترې شروع شوې. په عین حال کې امریکا په غیر رسمي ډول اعلان کړی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې به د ډرون بریدونو په شمیر کې کمی راولي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د شروع کېدلو سره سم دا پوښتنه راپورته کېږي چې د ډرون بریدونو به د سولې په خبرو اترو څه اثرات وي. که یوې خوا ته د امن مذاکرات کېږي او بل خوا ډرون بریدونه ترسره شي، نو پر مذاکراتو به څه منفي اثر خو نه وي؟ په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي
ګوره، په اصولي ډول خو داسې په کار نه ده، ځکه چې که طالبان په رښتینی توګه سنجیده وي نو دوی یوازې احتجاج ضرور کولی شي، خو خبره ترې پرېښودلو لپاره داسې څه وجه نه جوړیږي. نو دا ویل چې د ډرون بریدونو له امله طالبان خبرې ترې پرېښودلی شي، د دې به دا معنی وي چې دوی سنجیده نه دي او څه بهانه غواړي، ځکه چې پر امریکا د پاکستان کنټرول نشته. پاکستان خو خپل کوشش کړی دی او تر ډېره حده ډرون بریدونه محدود شوي هم دي. ولسمشر باراک اوباما هم په عمومي پالیسۍ کې په ډرون بریدونو کې د محتاط اوسېدلو خبره کړې ده. نو زما په خیال کې د دې باوجود امریکا ډرون بریدونه استعمال کړي نو پاکستان خو په دې لړ کې څه نشي کولای. بل خبره دا ده چې امریکا هغه شان فضل الله خپل دښمن نه ګڼي لکه څنګه چې یې بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود ګڼل. نو په دې لحاظ سره هم زه فکر نه کوم چې هغوی ته به د ډرون بریدونو د استعمال څه خاص ضرورت وي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه وایي چې ډرون بریدونه کېدل طالبانو ته په لاس یوه بانه ورکولی شي او درېدل یې دا موقع ورکولی شي چې طالبان ځان منظم او پیاوړي کړي. دا وایي زما په خیال کې چېرې ډرون بریدونه کېږي نو طالبانو ته به د خپلو حملو د جواز لپاره یوه بهانه په لاس ورشي. خبرې اترې خو به بیا هم روانې وي، خو له دې سره به دوی یوه ښه بهانه ترلاسه کړي. ډرون د طالبانو په وړاندې تر ټولو مؤثره طریقه وه. نو که داسې وشي چې خبرې اترې روانې وي او ډرون بریدونه بند شي، نو له دې سره طالبانو ته تقویت ملاوېدلی شي، بلکې دومره به طاقتور شي چې ځان له منظمولو سره چې کومې حمله غواړي کولی به شي. دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه په دې نظر دی چې دا وخت د ډرون بریدونو د مذاکراتو کامیابی یا ناکامي د پاکستان د حکومت لپاره زیاته مهمه خبره ده.
ډرون خبره خدای لري دا به په دې معنی چې د پاکستان حکومت او د خلکو ترمنځ یو پیسي سیویل شي او گنیش کېږي. پاکستان فل حال په دې باندې پوره توجه ورکړې ده. بالکل په میاشت کې بریدو شناوي واپس کېږي شي. حالانکه دې ته معلومه ده چې د پاکستان حکومت دې سره څه تعلق نشته. دا امریکا
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر کال په واک کې د راتللو سره سم د ډرون بریدونو د ودرولو او له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي. له دې مخکې هم طالبانو د حکومت په وړاندیز خبرو اترو ته غاړه کېښودله، خو تیر کال د نومبر په میاشت کې په امریکایي ډرون برید کې د طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود د وژنې سره د خبرو اترو سلسله ودرېدله.
تاسو د ملي همزاده ریپورت اوریدو او اوس یو مقاله لرو د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی. په دې وروستیو 15 کلونو کې له وسلوالو ډلو سره د سولې خبرو په لړ کې د لومړی ځل دی چې پاکستانی ولس له دومره لوی ذهني ګډوډۍ سره مخامخ دی. عمران خان، منور حسن، سمیع الحق او مولوی فضل الله کولی شي چې د سیاسي لارو د پاکستان په نظام کې بدلون راولي، نه چې د غیر جمهوري لارو. د مخالی نور تفصیل لګیدې مې ورستور. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې له وسلوالو سره د مذاکراتو په پروسه کې ځینې سیاسي مشرانو ته لوی زیان رسېدلی. که یو خوا د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن پر دې سخت خفه دی چې د سولې په خبرو کې ورته مرکزی رول نه دی ورکړل شوی، نو بل خوا بیا د طالبانو لخوا عمران خان د خپل سولې د کمیټې په غړي ټاکلو باندې د عمران خان شهرت ته لوی زیان رسولی. په مقاله کې راغلی دی عمران خان تل له طالبانو سره همدردی خودلی او په خپل بیانونو کې یې د امریکا ضد د جذباتو څرګندونه کړې، نو همدغه وجه وه چې طالبانو د عمران خان د ازماولو لپاره هغه ته د خپلې کمیټې د غړیتوب وړاندیز ورکړو، خو عمران خان له دې انکار وکړ. په مقاله کې راغلی دی که څه هم په پاکستان کې یو شمېر سیاستدانان، د نړیوالې کچې پوهان، لوبغاړي او شاعران او سندرغاړي شته، خو د دې باوجود د پاکستان د مستقبل فیصله به د جمعیت العلماء اسلام سیندلی مشر مولانا سمیع الحق، د جماعت اسلامي یو غړی پروفیسر ابراهیم او د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز کوي. پوښتنه دا ده چې د پاکستان په اقتصاد یا پرمختګ کې د دې خلکو څه رول دی او دوی د وطن لپاره څه کړی دی؟ د پاکستان حکومت هو دا محل د پالیسیو جوړولو لپاره له پوهانو څخه هیڅ مرسته نه اخلي، او هغه خلک چې په وروسته پاتې سیمو کې پټ دي حکومت ته وایي چې څرنګه به نظام چلوي. مقاله کې راغلي دي اکثره دا فکر کیږي چې طالبان جدید تعلیم نه لري او په وروسته پاتې سیمو کې ژوند کوي، نو دا رنګ دوی د اسلام په صحیح مانو نه پوهیږي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو دوه غوښتنې دي، یوه دا چې په ملک کې د دوی د خوښې شریعت نافذ کړل شي، او دویمه دا چې پاکستان د امریکا سره خپلې اړیکې ختم کړي. د پاکستان د هر یو وګړي دا بنیادي حق دی چې د ملک د بهرنیو چارو له پالیسۍ سره اختلاف ولري، خو هغه کولی شي چې د خپلو ویناوو یا لیکنو د لارې رای اچونکي مطمئن کړي او همدارنګ د خپل نظر خلک لزان سره ملګری کړي، انتخابات وګټي او بیا د خپل خوښې د بهرنیو چارو پالیسي جوړ کړي، او دا رنګ بیا کولی شي چې د امریکا پر ځای له سومالیا سره اړیکې جوړ کړي. خو یو تن ته نه دی پکار چې د بهرنیو چارو پالیسۍ کې د بدلون لپاره ټوپک راپورته کړي. مخالفین کې په اخر کې وایي عمران خان، منور حسن، سمیع الحق او د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله باندې ډیر افسوس دی چې دوی له جمهوریت خبر نه دي، او د خبره باید چې د غیات کسان انتخابات وګټي او بیا دې د خپل خوخې پالیسیانی جوړ کړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري زو پېښور ته نن به د پېښور په یو شمېر یونین کونسلو کې د صحت انصاف کمپاین د لاندې خوښه 15 لک ماشومان ته د پولیو و نورو ناروغیو ضد ساسکي ورکول کیږي. د پاکستان ترک انصاف یونس ظهیر چې دغه کمپاین مشري کوي وایي د لړکې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
دا د خیبر پښتونخوا د حکومت چې کوم کمپاین دی د تیر اتوار نه شروع شوی دی، د هغوی په وینا د به هر اتوار دوی د پېښور په بیلابیلو یونین کونسل او کلیوالو سیمو کې کوي. نن چې کوم دویم اتوار دی دا به د پېښور په 3 شپېته یونین کونسل کې خپورېږي. دا خو چونکې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت کمپاین نه خوړی دا چلوي د پاکستان تحریک انصاف ګوند ردغه ګوند یو مقامی مشر چې د دې کمپاین مشر هم دی یونه ظاهر هغه سره زموږ خبره لګې شو وړاندې شوي دا وینا و چې دا به د خیبر پښتونخوا د سیاسي کوم صوبایي وزیر دی شوکت یوسفزی هغه پرانست کړی په پیښور په لړمه کونسل کې دا رنګ په ننني پروګرام کې به د 15 لک پورې ماشومان د دوی چې دا قطرې ورکول هي چې پکې د بولو سره سره د نورو ناروغو قطرې هم دي دین علاوه 15 لک دا هایجین کټ چې ورته وي چې پای کې به صابون تولیه باټي وي دا په مختلفو کلو کې تقسیمول شي چې خلکو کې د سیاحت او سوي بخلا باندې آگاهي خوراکي او غي خبردار کړي دا رنګ د دوی په وینا دا به دراتون کې همیاشتې اپریل پورې دا هر اتوار دغه شان جاری وي تیر پر د امنیت کمپیوټینګ امونه پورته شوې دي په وینا د درنی مزر نه سیوا پولیس حل کړ به په دغه دریش په تو یونین کونسل کې ځای په ځای کړو دوی سهار داسي دلی انتظامیه د پیښور غوي په موټر سایکل سورلې باندې په دغه درې یونین کونسل په پیښور کې بندیز لګولې او دین علاوه موبایل سرویس یا موبایل به هم د دوی په وینا چنن به کار نه کوي
که پښتو وای مشال ریډیو ور تاسو مشال ریډیو خبرونه اورئ په پاکستان کې سیاسي ګوندونه وایي چې د حکومت لخوا د تحفظ پاکستان په نامه ارډیننس د بنیادی بشري حقوقو ضد دی دا ارډیننس چې تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ولسمشر ممنون حسین لخوا لاسلیک شوی و پرون یې موده ختمېدله خو حکومت له یو شمېر بدلونونو سره د یو بل په بڼه د رواني میاشتې په درېمه نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کړو او د یو قرارداد د لارې یې د دې ارډیننس موده تر راتلونکو څلور میاشتو پورې وغځوله دا چې د پاکستان ساتنې په نامه د ارډیننس کې څه خبرې دي او پوزیشن ګوندونه یې ولې مخالفت کوي په دې اړه رپورټ اورو خو لګېدمې وروسته په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت لخوا د تحفظ پاکستان په نامه ارډیننس د بنیادی بشري حقوقو ضد دی او دوی غواړي چې په دې کې بدلونونه وشي د عوامي نېشنل ګوند غړي او په سېنات کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر افراسیاب خټک له مشال دو سره په خپلو خبرو کې ویل دوی نه غواړي چې د قانون په جوړولو کې خوندونه واچوي خو د په خبره باید چې په یاد ارډیننس کې داسې بدلونونه وکړل شي چې د پاکستان په عین کې ولسته کوم حقونه ورکړل شي چې هغه خوندي پاتې شي
د مثال په توګه چې پولیسو سره په سړی باندې ډس کې ویشي چې سړی شک پر راشي چې دا هغه دی پرګر دی یا خطرناک دی نو دا خو څه خبره نه ده دا چې پولیسو له فرض کې خلک ووجني بیا به غیر نرسو وي چې دا خو مونږ پته نه ده مونږ خیال دا چې دا پرګر دی او یو عام سړی به دا مثلا غلطه خبره ده نو دا چې یو سړی دی چې هغه ادرس اوسه نشي پته نشته نو هغه به یو قسم ته غیر ملکی یا هغه حساب کیږي یا دغه چې حکومت ته دا خبر ریاست ته ورکړل شوی چې هغه به سړی نه شهریت اخیستل کېدی شي دی سټیزن شپ دا داسې خبرې دي چې دوی به موږ غواړو چې حکومت سره خبرې وکړو او دې کې بدلون راولو
د پاکستان ساتنې قانون پروټیکشن اف پاکستان ارډیننس د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ولسمشر ممنون حسین لخوا لاسلیک شوی وو د ارډیننس حکومت د یو شمیر بدلونونو سره د یو بل په بڼه د رواني میاشتې په درېمه نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کړو او دا رنګ د یو قرارداد د لارې یې د دې ارډیننس موده تر څلورو میاشتو پورې وغځوله د پاکستان ساتنې یا پروټیکشن اف پاکستان ارډیننس کې څه خبرې دي پر دې اړه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضي انور مشال ډوته ویل
دې کې دا ویل شوې دي چې د ملګری په اساس کې کسو کوي اگر کې عام اتحادیتونه په مداخلت نه کوي او دوی متاده چې ملګری چې ده هغه څوک هم وجه به نه کوي او ګرفتار یې باندې نو دې چې فرویانو ته یو داسې قسم اختیار ملاو شوی دی چې دا قدر قدرت استعمالېدو هر وخت استعمال کېدی شي
همدارس په مرکز کې د یو بلې اپوزیشن ډلې تحریک انصاف غړي ډاکټر عارف الوی لمشال دو سره خپل خبرو کې ویل د پاکستان ساتنې په نامه ارډیننس کې ډېر داسې خبرې دي چې د پاکستان د آئین ضد دي د ګاډي یا پاکستان پاسپورت سوځول او انټرنیټي جرمونه د هم په دې ارډیننس کې شامل دي نو موږ وایو چې د دې جرمونو د تحفظ پاکستان سره هیڅ تعلق نشته موږ دویمه خبره دا کوو چې د ریاست خپلواکي دي له وړو جرمونو سره نه تړل کیږي او دا ضروری ده چې د ترهګرۍ په ګډون نور نفرت پارون کی کارونه د ریاست خپلواکۍ ته زیان رسوي خدا ده چې وړو جرمونو سره د دې هیڅ تعلق نشته درېمه دا خبره چې د ججانو یا د قامی سملی غړو پر ضد پولیسو د کاروای نه کول ذکر هم په دې ارډیننس کې شوی نو موږ وایو چې د پاکستان آئین د ټولو لپاره برابر دی
آئین پاکستان کا
سب کے لیے برابر ہے.
تحفظ پاکستان آرڈیننس چلا یہ اہم قانونی بڑا نہ دخبلا کڑی خو اپوزیشن گندو نوائی چھ دا د بشری خونو زد دے اور دوی پا خبر دا اڈیننس استخباراتی دارو تلار جوڑوی چھ لخل کو سرا سق اسمہ چلن کبی نو دا عدالت پا گڑون ہیچ سوک تری پختنا نشی کولے. مشال ایڈو حد سوکڑا چھ پردے دا حکومت دریز معلوم کڑی خبریالی نشو. تاسی ریپورٹ اور دو دا پاکستان دا ساتن اڈیننس پڑا بانی وزو افغانستان تا د غزنی چارواکی وای وسلوال د غولایت پاندړ ولسوالۍ کې د یو سیمایس پولیس پر ماشومانو ماین ورچولې دي چې لعمل یې دریو ماشومانو ته مرجوب لوخته ده. بلخوا بیا د غولایت سره مخام ته چیرمه هم چودنه شوې ده چې پکې چارواکی د یو پولیس ټپی کېدل مني. تفصیل د مشالې خبري یاد کړی
پر دریو تنو ماشومانو د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې پرون ناوخته چودنه شوې ده چې پکې یو تن ماشوم وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په پیښه کې وژل شوی او ټپي شوی ماشومان د یوې کورنۍ دي او چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو ورته ځکه مین یخی وو چې د ماشومانو پلار د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دنده لري. د چاودنې پر مهال په اټل کلي کې دغه ماشومان له کوره راوتلي او د خاشو په ټولولو اخته وو چې خپل کور ته یوسي او له یخه پرې ځانونه تاوده کړي خو په همدغه وخت کې ورباندې خښ شوی مین چاودېدلی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال په ټپ شویو ماشومانو کې د یو تن روغتیایي حالت نازک ښیي. یوازې
خاورې مخالفین وو جاندلو په لسوالی کې بے ګلام ماشومان وینې تو کوي دوی په کړي کې مینې خیولو دي اټل په کړي کې چې دې هغه مین په نتیجه کې دوه نفر اړیکان کوچنیان کان زخمیان شو او یو هلک شهید شو.
د سوال د وژل شوي او ټپي شوي ماشومانو عمرونه د لسو او دیر لسو کالو ترمنځ بولي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا بیا پرون د غزنی ولایت مقام ته څیرمه چاودنه شوې ده چې چارواکي پکې یوازې د یو پولیس ټپي کېدل مني. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په دغه پیښه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل دي.
افغانستان په غزنی کې مو د چاودنو په اړه رپورټ اوریدو. زو کراچۍ تر پاکستان د پاکستان تر ډولو لوی ښار کراچۍ کې درې ورځنۍ ادبي میله دوام لري. په دغه میله کې د نړۍ له بیلابیلو ملکونو څخه د غلطا ورغلي لیکوالان شاعران او پوهان برخه اخلي. تفصیل د مشال ډیو خبر جاله کوي.
د دې میلې نن دریما او اخري ورځ ده. په میله کې د هندوستان، امریکا، یورپ او نورو ملکونو څخه راغلي لیکوالان، شاعران او پوهان برخه لري. د میلې په لومړۍ ورځ د اکسفورد یونیورسيټي لخوا د خبرو شو په لسګونو کتابونو مخکتنې وشوې. د دې ترڅنګ هنري نڅاوې، مشاعرې او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته په ورپی خوستونزو خبرې وشوې. میلې ته راغلي د ولی راشد په نوم د یو تن وینا و چې هغه په دې ادبي میله کې ډېر ولیدل. خو په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په موضوع شوی تقریرونه یې ډېر خوښ شول.
په پاغي کې د انیف خان خبرې مې ډېر زیاتې خوښ شوې. هغه دا وی چې یوازې لکه دلته په ناستا په خبرو کولو په دې یوازې کار نه کیږي. بیا هغه چې موږ ته په دې خبرو سوچ پکار دی چې به حیثیت یا سوک شیعي یا بلوچي نو لکه د عام نارمل سړي نه د هغه عمر بیا کم یا هغه خپل په دې سوچ چې زما عمر چې دی هغه به نارمل خلکو ته په دې نه رسي چې هغه ته هر وخت چې دی او خطرای ترېډي د هغه جان ته.
په دې میله کې په ګڼ شمېر کې د کالج او پوهنتونونو زده کوونکو هلکان او پیغلې هم برخه لري. د کراچۍ پوهنتون زده کوونکی طاهر تاثیر وایي د لومړۍ ورځې راهسې دې میلې ته راځي او ډېر څه ورته د زده کړې لپاره په لاس ورغلي دي.
دلته په مختلف سیاسي، معاشي او معاشرتي مسایلو باندې ډېر ښه پروګرامونه کیږي. پای مختلف سپیکرز راځي او پای خبره کوي. پاکستان کې د انساني حقوق په حالاتو باندې او په ریاست په کردار باندې لګیا دی. زیبزی چې د انساني حقوق خلاف ورزیانی کوي، هغه په بلوچستان کې شو، هغه په فاټا کې شو، هغه په پښتونخوا کې شو. دا پاغي به ولی سره خبره وشوه. په دې خبره باندې ټول خلکو ډېر زور ورکو چې د انساني حقوق چې کم پامالي ده هغه ډېره زیاته ده په دې ملک کې. نو موږ ته په دې ولی سره چې کم دی کردار ادا کول پکار دی.
میلې ته راغلی پښتون لیکوال علي ارقم وایي په میله کې د نورو خلکو په ستونزو او مسلو پوره بحثونه وشول. خو د جنګونو څخه تر ټولو زیات اغیزمن شوی قام پښتنو په ستونزو پکې د پام وړ خبرې ونه شوې.
کتالیب دلته کې هم کاروایی کړی دي ناغي نشانه پښتانه کاروباری کمیونټي او پښتانه طبقه دي او کدلته کې سیکټریان کې کګوري نو پاغي کې هم دلته ګوري چې اغا زمون خلک نشانه رغيږي لکه د مدرسې طالب علمان کوي پښتانه وي پول لیگل ورکران نشانه کوي اغه د ان پی ار خبري کنفلیکټ کې موږ به تورې ویلن پېښ کیږي خو زمونږ وکټم هوټ چې کوم دغه څوک نه نمایا کوي.
یاد دی وی په کراچۍ کې هر کال په مسلسله توګه تر سره کیدونکې دا پنځمه ادبي میله ده. د میلې جوړونکې وای تیر کال په دغه میله کې د 500,000 څخه زیات خلکو برخه لرلې او کال تر کاله د دې د ګډونوالو په شمیر کې زیاتوالی راځي.
تاسو په کراچۍ کې د ادبي میلې حال اوریدو او وسو او وخت شوه د یو نیم بجا او انیس اجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي له هغه د خبرو لنډی سور.
د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره د جوړ کړل شوې کمیټې غړي پرون شمالي وزیرستان ته تللي. د شمالي وزیرستان یو انتظامي چارواکي بیګام شال ریډیا ته ویلي چې پروفیسر ابراهیم او مولانا یوسف شاه تیر ورځ بنو ته د رسیدو وروسته د هلیکاپټر له لارې د میرانشاه کلا ته رسول شوي دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په لاهور کې رسنیو ته ویلي دي چې د حکومت او د طالبانو کمیټې په سمه توګه کار کوي. د افغانستان د غزنی چارواکي وایي بیګا وسلوالو د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې په ماشومانو بم غورځولې چې پکې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور جبل شوي دي. بلخوا بیا پرون د غزنی ولایت مقام تاثیر مهم چاودنه شوي چې د چارواکو په وینا په پیښه کې یو پولیس والا زخمی شوی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په دغه پیښه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او درې نور جبل دي. دغسې د جنوبي وزیرستان په وانا کې چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې بیګا چاودنه شوي چې پکې د هسپتال ودانۍ ته زیان رسېدلې. په افغانستان کې سب ځواکونو وسلوال طالبان د ټولو ولسی زیانونو 90% ذمہ ګڼلې دي. دغه ځواکونو د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یا یوناما د روسي ریپورت د خپرېدو هرکلی کړی. بلخوا وسلوالو طالبانو د یوناما روسي ریپورت غندلې او یو طرفه یې بللې ده. د خبر پختونخوا حکومت نن په پیښور کې د صحت انصاف په نوم د ساسکو ورکولو کمپاین کوي. د تحریک انصاف ګوند غړي یونس صحیح نن مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کمپاین تر مخه به خوشا 15 لکه ماشومانو ته د مختلفو ناروغو پر ضد ساسکي ورکول کیږي. بلخوا په بلوچستان کې د پولیو ضد ساسکي ورکوونکو کارکوونکو د تنخواګانو د نه ملاوېدو له امله د پولیو کمپاین نه د بایکاټ اعلان کړی. د ترکیې په استنبول ښار کې پولیسو د مظاهرچیانو د خبرولو لپاره له اوبو او اوښکې بیونکي ګیس څخه کار اخیستو. د سلګونو کسانو د انټرنیټ د کنټرول پر نوي قانون احتجاج وکړو چې په دې وروستیو کې پارلمان منسوخ کړی و. او د سعودي عرب د مدینې ښار په یو هوټل کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. په پرونۍ پیښه کې 113 تنه زخمي شوي دي.
خبرونه ول مشال ریډیو اوریدل چې انیس اجمل باندې کول په دې نمای کې ستاسو لپاره دوه نیزه خبرونه پښتون په یو اجتماع کې او د بی خبرونه بختر ستوري هم لرو. خو لمړی تاسو ته پښتون په یو اجتماع کې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. دا خبرونه ستاسو لپاره شاهین بونیری او اسمت سروان په ګډه جوړ کړی دی. په دې کې به تاسو ورته چې د پښتنو د اقتصادي ستونزو د هغو لنور ستونزو سره څه تړاو دی او د غرنګي د بی خبرونه به تاسو ته باز محمد عبد وړاندې کوي.
پښتانه په یوشتمه کې
د دې پروګرام د وړاندې کوونکو اسمت ساروان او شاهین بنيري سلامونه ومني. یو شمیر کارپوهان اکثره ټولنیز مسایل د اقتصاد سره تړلي بولي. په هغه ټولنه کې چې اقتصادي ثبات موجود وي سیاسي ثبات هم ټینګ وي. شاید د پښتنو ناوړه اقتصادي حالت د دوی د نورو ناخوالو یو اساسي علت وي. نن د دې لړۍ په دې دریمه کړۍ کې د پښتنو پر اقتصاد خبرې کوو.
او مطلب دی وای تکان شوی ته جن شوی اصل کې سپکتره په ځل کې اصل کې نه د ځبات خوښه کې د فقر تر کرخې لاندې
مدنیات دی درین چې دی اغا توریزم دی اصل ورم چې دی اغا
بیلمن چې یورانیم شته بیلمن کې ډیر نادره فلزات موجود دي.
نن په دې لړۍ کې د پښتنو او افغانانو پر اقتصاد او اقتصادي ستونزو خبرې کوو.
کې ډېر کارپوهانې په سیمه کې له ترهګرۍ او تاوتریخوالي سره تړلې ګڼي. افغانستان په مجموع کې د پښتنو سیمې سره له دې چې د نړۍ خورا بې وزله او وروستو پاتې دي، د اقتصادي ودې لپاره پریمانه امکانات لري.
د امریکایي جیولوجستانو د اټکل له مخې افغانستان د منځني ختیځ له پراخو زیرمو څخه یوه برخه وړې ده. د پټې خزانې د اکسن موبایل په شان ستر شرکت وهڅاو او شای نور هم وهڅوي. د الجزایر د تیلو پخوانی وزیر جیکب خلیل چې اوس مهال په پاریس کې د انرژي د سلاکار په توګه کار کوي، وایي تر څو چې په یو سیمه کې شګټه نوي اکسن هغه ځای ته په اسانه نه ځي. امریکایي جیولوجستان اټکل کوي چې د امو سیند حوزه 946 میلیونه بیرل تیل او نږدې 200 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز لري.
د امریکا د جیولوجیکی سروي ادارې د کال 2011 د اټکل لمخې د افغانستان د اومو تیلو هغه زیرمې چې له تخنیکی پلاوه ترلاسه کېدی شي 1.9 میلیارد بیرل ترسیږي، خو په دې کې د هغو زیرمو اندازه نه ده ښودل شوې چې له اقتصادي پلاوه د هغو استخراج ممکن دی. د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو رئیس حافظی وایي چې په پکتیکا کې د تیلو زیرمې تثبیت شوی او د امریکا د جیولوجیکی سروې لمخه په غزنی کې د لیتیم زیرمې د سیمې له اقتصادي پلوه په خپو ودرولې شي.
تر اوسه پورې استخراج شوی نه دی. په هلمند کې یورانیم شته، په هلمند کې ډېر نادره فلزات موجود دي او عناصر موجود دي چې په دنیا کې بسیار دي. لیتیم هم موجود دي. روخام د هلمند په دنیا کې بسیار دي.
د بریټیش پټرولیم د اټکل لمخې کډ افغانستان د تیلو لزیر موسخه پورس کې 250,000 بیرل او مچل صادر شي، نو په داسې حال کې چې د یو بیرل تیلو بیا د $100 په شاوخوا کې ده، افغانستان به په کال کې څباندی 9 میلیارډ ډالر ګټه ترلاسه کړي او دا به د افغانستان د ناخالص ملي تولید چې د نړیوال بانک د راپور لمخې په 2011 کال کې 40 میلیارډ ډالر او نیمایي وي. همداراز امریکایي جیولوجستان اټکل کوي چې افغانستان د طبیعي ګاز 1.3 تریلیون متر مکعب زیرمې لري چې دا د عراق د معلومو زیرمو تقریبا نیمایي اندازې ته رسیږي.
خیبر پختونخوا بیا نه یوازې خیراز ځمکې لري، بلکې ډېره برېښنا هم پیدا کوي چې د دې سیمې د اوسیدونکو له اقتصادي ودې سره زیاته مرسته کول شي. د پاکستان د اقتصادي چارو کارپو او خبريال اکرام هوتی په دې اړه وایي چې د پښتنو سیمې د اوبو ډېرې مهمې سرچینې ګڼل کیږي. د دې په وینا له جغرافیایي نظره پښتانه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارتي راکړو ورکړو په لار کې پراته دي.
دویم چې دی هغه مدنیات دی، دریم چې دی هغه توریزم دی، او څلورم چې دی هغه د زنګلات اوبه او د هغه د باغونو دی. په کار دا ده چې د پښتونخوا او د مرکز سره یو باقاعده یو میراتون، یعنی چې اوږد بحث مباحثه لکه په کالاباغ ډیم چې شوی وه دقه شانت وي، په دې باندې هم وشي، په رایل ټیپ وشي، باندې نو چې په دې وشي نو یو طرف ته به د هغې چې کومې پیسې پښتونخوا ګڼي چې بھائی زموږ زیاتې کیږي د کومې راکړې دا مطلب هم حل شي. دویم مسئلہ بدا حل شي پیمنٹ موڈ، یعنی چې سمرا پیسے با سمرا مدہ کرا کرائے آغا بم حل شي. اور پاگے بانی بیا سابرن گارنٹیز آغستل واری چی کتا دا را نکڑے نو پتا با دمرا پینلٹی لگی او اگے کے گارنٹر بیا پکار دے چی دا دری مانا سوبے نورے گارنٹر شی اگے کے
خو لدی سرا سرا لکا سرانگ چی مخ کی مووویل پشتون دا دنیا تر ټولو بیوازل ملت دے. ډاکټر ابراهیم شینواری چې د پښتنو د نیستۍ او بیوزلۍ په اړه یې تحقیقات کړی دي په دې اړه وایي:
په زر قام کې په څلور کې سپکتر په زر کې څلور کې نه د ځدا خوښه کې د فقر تر کرښې لاندې دي، یعنی د یو فرد په توګه د ورځې عاید یو ډالر نه کم دی. خو د نړیوال بانک له نوې معیارونو چې دي دا هغه مطابق یوازې دغه معیار نه دی چې یو ډالر نه کم دی، ځینې نور فکتورونه پکې شامل کړي دي چې د خدمات تر لاسرسي او یو برمن ژوند چې 50% افغانان د محرومیت په کچه کې راځي، یعنې دا 50% په بېوزلو کې حسابېدې شي. او موږ تاسو پوهېږو مسایل د ژوند همدغه ډېر کم ځمکه ده چې هغه هم د کرنې او بیارۍ دغه سیستم نشته دی او عصري پرمختللی میکانیزم پوره ځمکه نه دی باندې اوبه پوره نشته او کسب و کمال و مهارت هم نه لري اکثره افغانان خاص طور پښتانه. نو په دې سب دا کمر خان چې نړیوال بانک او نور ټول کړي چې پنځه تر څلور کې محرومیت سره مخ دي چې دا د وړو نشپاک کسان تقریبا د دې یا په اورو دوه کې نږدې یو نفر د محرومیت تر کړه لاندې فکر کوم دا واقع دي نه راځي.
ازرخ شافیزی فقره او نیستی د څو نورو عواملو ترڅنګ د تشدد او افراطیت د ودی سبب بولی او د کار هر تشځای او هر بیکار انسان دشمن ته یو بل قوه امکان دی چې د دولت پر ضد د ځان ملګری کړي.
وخت کې یو مثال دی وايي پکان شوی په جن شوی خلک چې پوری ته راشي او هیڅ امکان نه وي دی یو متعادل ژوند لپاره دوی مجبور دي چې د خپل د تنازې بقا لپاره خپل د ژوند د دوام لپاره یو څه باید وکړي. کچیر دا په سلامي توګه په عادي شرایطو کې ممکن نه وي دوی تشنج ته او عاشوق ته لاس پورې کوي ځکه چې بیکار سړی بیکار پسې ګرځي او که چیرې اقتصادي کار ورته ونه موندل شي د خپل د ژوند د بقا لپاره هر کار چې پسه برابر شي هغه کوي. اول ته ورته مخالفین پیشنهاد کوي چې راځه درې سوه ډالر درکوو درته او دلته هم کار نشته هغه مجبور دي چې لاړ شي او خپل پیسې بچت کړي.
شاغل حافظی هم درازوی چې د اقتصاد د ارواپوهنی یا سایکالوژي له نظره که څوک چیرته مصروف وي هیڅ کله وخت نه مومي چې پر منفي شیانو فکر وکړي.
په ورستیو لسو کلونو کې وسلوالو طالبانو د ډیورنډ کرخې په دواړو غاړو کې په سلګونو ښوونځي سوځولي یا نړولي د لکونو ماشومانو د زده کړې مخه نیولې ده. هغلی حافظی بے سوادی او د تعلیم نشتوالی هم د تشدد سبب بولي.
په اقتصادي لحاظ دا ډېر غریب سیمه نه ده او دا بینلي مرستې هم هلته ډېر زیات کېږي ولې هلته نور فکتورونه موجود دي. یو دا خارجي مداخلې دي چې د ګاونډي هېواد څخه هلته ډېر مداخله کېږي دا سیاسي بڼه لري ډېر اقتصادي بڼه لري او بل خبره دغه ده چې دا د اوپیوم یا مواد مخدر پیسې هم چیزي هغه مافیایي لوی ګروپونو ته ځي دا بازګر او تا وادي خلکو لپاره هیڅ شي نه رسی. د قراردادونو څخه هم چې د لوی قراردادونو دی اکثرا د دې پروژې پیسې پر تر زیاده ځای خلک نه پاتې کیږي او دریم دلیل دغه دی چې حالت د سواد کچه ډیره ټیټه ده. اکثرا خونځي هلته تل شوي دي مخصوصا خزینه د نجونو خونځي بند دي پانتونونه کې خزي ډیر لږ دي. زما له نظره یو دلیل دی شو هم دغه چې بیا خپل د فقر ایجادي او بیسوادی هم د بیسوادی کچه هم د نور معاصر د وسط په سره وسط په تیر لس کلونو کې په جنوبي ولایتونو کې په هلمند کې په فراه کې په نیمروز کندهار کې ډېر راټیټ شوي دي په اروزګان کې په نیمروز کې او په زابل کې ځکه چې واته د غزنی په د پښتنو په سیمو کې هم لیک لوست او د سواد نشته ځکه چې ښوونځي نشته.
ډاکټر ابراهیم شینواری بیا د تشدد او جنگ لور ته د پښتنو د مخکولو په عواملو کې پر اقتصادي ستونزو د افغانستان ستراتیژیک موقعیت هم زیاتوي.
دوی لوی لاتینیاوی داخلي چې دوی خپل د فقر او بتعلیمي ده په داخلي کې دا ډول ډیر لري هم دوی ته بیا د خارجي سره کوم کړل خارجي راځي چې سره د افغانستان د ستراتیژیک سیاسي موقعیت جغرافي ډیر دغه احساس دی ټول امر قدرتونو ته د لارښوونې کې ده کنه د افغانستان داسې اټریکټیو دی نو چې سپر پاور بیا د برزاد وچ راشي افغانانو څخه بیل دی نه فقر هم شته دی او په هنم په کې تیته دا واغ خپل د ژوند طبیعي جریان او د ورونو او رغونو او داسې ژوند جنګلي کړی دي بد باندې هم جوړ شي چې د جنګ خو وخت دی یعنی جنګ او طبیعي روزین پیدا کیږي نو چې جنګلي ما یو ورځ وکړه چې د اسلامي جنګ جنګونو کې دا جنګي دو دا هدف هم دی جنګي دو پس چې طالبان او مسعود جنګونه کول به نه جنګي دو دا غن ورسره باندې نشته پک خړو یو ورځ ما ورته ستبل کار دی انتظار تور جنگی یا ماته لوی تماته د دریزه رکلدار یو ماش پیدا کا که جنگ می دیو کوی دامه که وای زاوله دنه لرم او جهات کې رتل شین جنگ کې رتل شین بل کار می زنه.
ډاکټر شینواری وای چی د ډیرو کسانو لپاره جګړه د امرار معاش یو وسیله ده.
یو طالبان د غزنی زبر مراتیر شو کابل خوشات میدان خار کې یو کمانډان سره خبرې کولم نو سي فکر کوي طالبان نو سي نمار تر کړه افغانستان واحد کی او سول راو دی بخ خده نو کمانډان ماته یو څه خپله ګټ خبره کوي مرتر ولی تاسو ټول نه تعلیم افتاسته او دسیه به واخلي او زه مجبور یم به تاسو غره دلان شم او نیم جری پټیل رم او په پتی زما گزارونه کیږي نو زه مجبور یم په کراچۍ کې به مزدوري وکم نو ما ته لوي تخته لګا ته پیډنه زما نه پیډنه ما ته ساګه ته کړې زما چې ساته جان کړه زه که ارڅو زما خریدار دی چې نفر می شاته زه کومندان یم او بس مشهور سره
د دې لړۍ په راتلونکي پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د ثور کورتا د افراطیت لورته د پښتنو په بیولو کې څومره رول لرلای دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننۍ خبرونه کې به د ځواني مرګ شاعر طاهر فرهاد د یادغونډي ریپورت وړاندې کو. بیا به له وتلي شاعري او سیاستوالي صفیه صدیقي سره د مرکې لومړۍ برخه وچلو او په آخره کې به د یوه نامتو تبله غږونکي سره د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت درازو. ادبی غونډه کله یو پلوه د ځوانو شاعرانو په روزنه کې لوی لاس لري، بل پلو د کتابونو له مخکتونو نیولې تر ویاړغونډو او یادغونډو په جوړولو سره یو بل ستر ادبی خدمت تر سره کوي. په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر هم یو له هغو ټولنو څخه شمیرل کیږي چې د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې وخت نا وخت د کتابونو د مخکتونو تر څنګ ویاړغونډې او یادغونډې جوړوي. دا ځلې د ځواني مرګ شاعر طاهر فرهاد یاد د یوې درنې غونډې په جوړولو سره تازه کړی و چې حال یې په دغه ریپورټ کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د ځواني مرګ شاعر طاهر فرهاد یاد د یوې درنې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ. دغه غونډه چې د ننګرهار په علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک کې جوړه شوې وه، په ننګرهار میشتو شاعرانو او لیکوالو سربیره ورته له کونړ ولایت څخه هم یو شمیر لیکوال او د پوهنتون استادان راغلي ول چې ځینو یې د طاهر فرهاد په ژوند او فن مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس میر احمد حامدو. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې طاهر فرهاد له هغو شاعرانو څخه و چې د ټولنې د فلاح او بهبود لپاره یې قلم راخیستی و.
شاعران او لیکوالان هغه وختو کې په خپلو اهدافو کې کامیابېدی شي چې دوی مستقل، آزاد او حر وي. دوی باید د خپل قلم او د خپل ژبه په هغه څه باندې استعمال کړي چې هغه د جامعې په خیر او بهبود باندې تمامېږي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد نعمت الله کریاب چې د طاهر فرهاد په شاعرۍ مقاله لیکلی وه، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
فرهاد په شاعرۍ کې چې زما په خپل خوخیږي هغه دا ده چې زمونږ د ځینې نورو شاعرانو په څیر جنگ ته تبلیغ نه دی کړی، بلکې له جنگ یې کرکه کړې، جنگ یې غندلی او جنګیالي یې نه دي خوښه، او آن تر دې حده پورې تللی چې له خدایه غوښتي دي چې هغه ګوته چې خلک پرې وژل کیږي که دا زمونږ نه وی نو مونږ به نیمګړي انسانان نه وو، یو بل به م نه وژل. شاعري هنري ده، شاعري تلپاتې ده، او شاعري د خپلې ټولنې د خلکو د فکرونو زیږنده ده.
ادریس غروال په خپله مقاله کې طاهر فرهاد د ښه شاعر تر څنګ ښه افسانه نگار هم وباله.
فرهاد شاعري په معیار پوره او د چا د فرمایش او خوشحالۍ لپاره یې کرښې نه تورولې. د کاروان صاحب او استاد پسرلي نه ډېر اغېزمن و. د فرهاد شعر د هغه د زړه غږو شعرونو ته رښتیا
د کونړ د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد عبیدالله حامد په خپله مقاله کې ځای ځای د فرهاد شعرونه راخیستي وو چې یوه برخه یې د نمونې په توګه رااخلو.
پروا دې نه وي ته خوښۍ اشنا، زړګی مې چوي چې کله نه یې اشنا، زما په رګ رګ کې سفی کوي ته، زما
د لاس کرم کې ته یې اشنا. طاهر فرهاد په 1902 میلادي کال په کونړ ولایت کې زیږیدلی و. بیا له خپلې کورنۍ سره باجوړ ته په کډه شوی و. لومړنۍ زده کړې په باجوړ کې ترسره کړې وې. بیا په اسلام آباد کې په یوه دینی مدرسه کې شامل شوی و، او له هغې وروسته په پېښور کې د افغان سید جمال الدین په لیسه کې شامل شوی و، او ورسره د افغان ادبی بهیر غړی شوی هم. هر وخت طاهر فرهاد د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خپلې کورنۍ سره بیرته کونړ ته راستون شوی و چې د 2006 میلادي کال د کونړ په مرکز اسدآباد کې د یوې ترافیکي پیښې له امله د 24 کلونو په عمر ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، صفیه صدیقی یو له هغو یادو میرمنو څخه شمیرل کیږي چې په تیرو دیرشو کلونو کې یې د پام وړ کار ترسره کړی او لا هم په فرهنګي ډګر کې د یوې فعالې میرمنې په توګه راڅرګندیږي. صفیه صدیقی د شاعرۍ تر څنګ لنډې کیسې یا افسانې هم لیکلي دي او په کتابي بڼو یې خپرې کړي هم دي. له ده سره مو د مرکې لومړۍ برخې اورېدو ته رابولم. صفیه خور، کدا راته ووایي چې تاسې به د کله نه دغه د شعر و شاعرۍ میدان ته راوتي؟ هغه په افغانستان کې وو او که نه د کډوالۍ په دوران کې وو؟
د اوس نه تقریبا کلونه وړاندې، یعنی خامخا دېرش کاله کېږي، هغه وخت کې چې مونږ په افغانستان کې وو او مخصوصا په ننګرهار کې وو، په خپل کور کلي کې چې زه د ننګرهار ولایت سرخرود د ولسوالۍ د نظر آباد د کلي اوسېدونکي یم، چې د امرخېلو او د بېټنو تر منځ کلی پروت دی. په خپل کلي کې وم، هغې وخت نه ما شاعري کړې ده، او مخکې د دې نه چې مکتب ته لاړه شم، مخکې د دې نه چې سیاسي فعالیت شروع کړم، مخکې د دې نه چې یعنی د کلي نه د ښار په لور لاړه شم، ما د هر څه نه مخکې خپل شعر مخکې پیل کړی دی.
او خپل لومړی شعر یاد دی؟
متاسفانه زما زه په ذهني ډول د شعر په ساتنه کې او د نومونو په ساتنه کې په دې دوه شیانو کې ډېره زیاته کنځه نه یم. شعر به نه دی یاد، خو یقینا چې په هغه وخت کې چې زه پیغلوټی وم، نو د ښځو شاعري اوس هم دومره ډېر په دې ټولنه کې لوڅه نه ده. او هغه وخت سره دې چې زما کورنۍ ما سره ډېره مرسته کړې، ما ته ډېر په دې برخه کې په اسلام مرسته را سره کړې، ناز را سره کړې، جایزې را سره کړې دي. هر هغه څوک، هر هغه ښځه چې شعر شروع کوي، یعنی حماسي شعر ته ترجیح ورکوي تر عشقي شعر پورې، ځکه چې عشقي شعر ولیکي بیا خلک فکر کوي چې دا خو به خامخا یو چا ته لیکلی. کله که حماسي شعر ولیکي بیا نو څوک در سره دغه نه لري. کره خبره دغه وخت د شهیدانو موضوع و، دا د جنګ و جګړو موضوع ډېره توده وه. شهید ته مې یو شعر لیکلی و چې یاد راته نه ده، خو دقیقا د غیرت یاد ده چې شهید لپاره مې لیکلی.
صفیه خور، تاسې بیا سمودا د راډیو افغانستان کابل نستاسي आवाज اوریدل کیدو، دا تاسو رسمي ماموریت؟
ما رسمي ماموریت پر رادیو کې نه دا کړای، خو جناب انزور صاحب او ملال صاحب خو دې بخیا غو وخت دوی په رادیو افغانستان کې چې وو، یعنی دوی په نظر باندې زما غا خو او دقل هغه لوستل می چې کول صحیح می کولای شول، به د شومد منګازو کې به می دغه کو داستانونه لوستل او شیرونه به می لوستل، مګر رسمي دنده می نه درلودل، کله می پیسې می نه اخیستي. او بل کله چې زه د افغانستان د باندې وم او د ازادۍ راډیو نوې شروع شوې وه، بیا د کاناډا د برخې د ازادۍ راډیو لپاره مې پروګرامونه جوړول، بیا به مې خپل لوستل.
تاسو اوږده کلونه په پېښور کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی دی، اغل طبي اساسي ادبي فعالیتونه څنګه وو؟
هغه وخت او اوس هم تقریبا دغې وخت په پرتله کله چې په افغانستان کې وم، مخصوصا په کابل کې زما د مکتب او د محصلۍ دوره چې وه، د ادبي فعالیتونو لپاره ډېره مساعده وه. او کله چې بیا کډوال شو او افغانستان نه لاړو د باندې، بیا په هغه وخت کې د دې لپاره چې کار مې کوو، کورس مې نیولی و، درس مې ورکاوه، یعنی مصروفیتونه مې ډېر زیات و، نمې شو کولای چې خپل ادبي هڅو ته دوام ورکم. یعنی په ډېر داسې کندۍ باندې بیا هم ما درې کتاب هلته دغه کړه، ومې لیکل او هملته مې خپاره کړل، یعنی تر یو حد او هغه هم یو اوږده موده وه. البته
باختر ستوري ګرانو مینوالو، تا هم لوتلی تبلغغون کی قدیر شاه استاد سره د زړه خواله. قدیر شاه استاد، کدار ته وای چې سو کال وکیږي چې د تبلی له هنر سره وابسته؟
زما هو تقریبا ډیر وخت دی هنر سره، زما شوق او تاسی دغه تبلید هنر زده کړه لچانه کړی
سنم استاد نه مایناګل غرور ده هغه سرما شاګردی کړی
تاسی استاد سنم ته په باقاعده توګه باندې شکر یې خدا او سید الله سن در تاسو تړلی
او هغه ته شکر وای ورته باز خلک ورته ګوره وای کنه زمالا سے 15 ورته وای او هغه د سه خام تار غوند ده کنه هغه تړي داس کې
سو میاشت ور سره کې نستی کال ور سره کې نستی دوه کال سومره وخت کې د غزده کړو کړه
هغه سره اوسم کینو پاسې هو تکتا هنر د سوګ ډیر سوګ لک نه سمندر ده کنه نور هغه سره اوسم کینو باغ نه زده کو
کله راته وای چې داسي شوقیا تبلی تراوتی او کنه دغه ساسي په کورنۍ کې په خو هم سو ګنرمن تیر شوه
ګنرمن خو تیر شوه د زما پلار شو سندرغاړو محمد شاه استاد
خخه تاسو د محمد شاه استاد برخورداري
او
ماشالله
محمد شاه استاد زوی هغه خو سندرغاړو خو زما شوق تبلی سره
تاسو محفلونو ته زی ودونو ته زی داسي و ډل لری په ډل کې زی او کنه هر سوق چې در باندې غو کې د ګنرمندانو نه سره ملشی
از موږ ډلشته واز دو سندرغاړي د رباب د تبله د شرقي پروګرام ته ځو کنه چا د سبس غربي سازونه خو لا سپیکر نن سبا ډیر رواج کنه سم رواج د وادونه کې لا سپیکر ورو ځان سره نه اکثر د ساده پروګرام ته ډیر ځو
تاسو د ډلې مشر څوک دی سنو میږي سندرغاړي
دلته بشیر ننګرهاری هم ده زما تر زوی ده او بل ده مرام زما تر زوی ده اسمت الله قاسم په نامه خو سر ګروپ کې ځای نو
تاسو خو په شروع کې کلاسیک راګ مونږ ته وغږولو کوز داس یو مست کلیوالی تبلا وغږی چې د مشال رادیو اوریدونکي خوشاله شي قادر شاو استاد کله دې ژوند لره
استاد سلام ډیر مننه چې زموږ غریبانو پښتنه وکړو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي
شرابی دیرا تو بنو ورتا
سر